السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته وغیاست خرغلاست ز امید زهیرمن مو د خپل تخنیکی همکار عبد الله او باید په تخنیکی ملتیا په روانه خبری خبرونه کې هرکلای کوم وابوري چې د افغانستان حکومت د طالب زندانیانو په ور سپارل شوی نوملړ کې نږدې اصل کسان د دې ډلې غړي نه دی او د قتل قاچاق او جنسي تیری د جرمونو لکبله زندان شوی دي. نور مهم راپورونه هم در تخبروم خو لمړی لند خبرونه ل احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، افغان حکومت د نورو اتنوي تنه طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. او د ایران په هغو سیمو کې چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سر له سبا پرانیستل کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو اتنوي طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پل چرخي زندان څخه خوشې شول.
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون اتنوي تنه طالب زندانیان د پل چرخي له زندانه خوشې شول. ټول ټال تر دې دمه شپږ سوه پنځوس تنه خوشې شوي او د فرمان سره سم به اته سوه پنځوس تنه نور خوشې کیږي.
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه به لاره اواره ساتي. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس ملکي افغانان وژلي او نه څلوېښت تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې د اوربند لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړې دي او دا غوښتنې یې بې ځایه بللي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی آزادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا پنځوس د استوګنې کورونه نړولي وو. لازادی راډیو خبرونه اوري. ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانستل شي. په ایران کې چې په سیمه کې د کرونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی، جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول. ښاغلی روحانی نن د کرونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په یو سلو دوه دیرشو ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي جمعتونه له سبا څخه پرانیستي وي. هغه همداراز وویل چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې معذفه کمیټه د روانې مې میاشتې په پنځلسمه نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي. د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې شپږ زره یو سلو پنځوس کسان مړه شوي او شپږ نوي زره څلور سوه څلوېښت کسان پرې اخته شوي دي. په روسیه کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو لوړو شمېرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د مې په دریمه د لس زره شپږ سوه درې دېرش نویو پیښو د ثبت راپور ورکړ چې له دې سره په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره یو لک څلور دېرش زره شپږ سوه اووه اتیا ته لوړه شوه. صدراعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې دی. روسیه اوس په دې ناروغۍ د اخته کسانو د لوړې شمېرې له پلوه په ټوله نړۍ کې اووم هیواد دی، خو له دې کبله د مړو رسمي شمېره د ایټالیا، اسپانیا او متحدو ایالاتو په پرتله کمه ده. په روسیه کې پرون اته پنځوس کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د روسیې د عامې روغتیا چارواکو پرون هم د 9600 تازه پیښو راپور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر هم زیات کړی دی. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار د کلابندۍ موده اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو ویلي چې ښایي له دې وروسته په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او وروستی خبر، نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکی خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو ویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پوښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي راډیو خبرونې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په 3.5 FM څپه او په رانغه کې تر خوای په منځنۍ څپه 12.9 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندانی شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په لومړۍ اونۍ کې 18 ملکي وګړي وژلې دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل و په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 تنو ته ورسید.
دغه جمله څخه 215 درش مثبت په حساب شوی چې زیات مثبت په کابل ولایت او کندهار کې حساب شوی.
نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان په سویل ختیځ آسیا کې ځلیدونکی رسنیز سکتور لري، خو سکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې ګڼ شمیر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه ورک شوي عزیزانو اونیزي خبرونې خپرېږي. ملتیا مو کړئ. زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د طالب بندیانو نوملړ چې ازادي رادیو ته رسیدلی ښایي چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زندان شوي دي. خو دا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي څه ډول د دې ډلې په نوملړ کې ځای شول؟ د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د دې فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملړ د یو شمېر طالب قومندانانو لخوا چې خپله زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې 1500 غزیز نوملړ کې له 70 زیات کسان شته چې حق العبدي دعوی هم لري. په دې اړه بشپړ راپور او هغه څېړنه چې موږ کړې ده یو ځای خبرو. ازادي راډیو د وی بخبر سرچینې څخه د هغه 1500 طالب زندانیانو نوملړ ترلاسه کړی چې د سرچینې له قوله طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. له دې شمېر زندانیانو ډیر شمېر د کابل د سرخیپ له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او ترخوای رسنیو سره د خبرو د اجازې د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ د یو شمېر طالب قومندانانو لخوا چې خپله زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکی ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. په دې زندانیانو کې د یو اتیاتن نمونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 25 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې په جنسي تیری، ګروګان نیونې او له دندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوی دي. لدی یو اتیاتانو یې څلور تنه په اعدام محکوم شوی او د پاتې کسانو یې له دریو تر اتلس کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملړ د دوی د زندانونو د چارو کمیسیون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قمندانانو پکې هیڅ ونډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملړ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین ادا کوي چې د افغانستان حکومت له دې کبله چې نه غواړي له دې زندانیانو یو شمیري آزاد شي ورته دوسیه جوړی کړي دي.
نام زندانیان کې در لیست
دی وايي هغه زندانیان چې نوملړ کې نمونه شته د اسلامي امارت د زندانیانو د سوانحو دفتر لمخې جوړ شوی دي. خو د کابل ادارې د یو شمیر هغو زندانانو لپاره چې نوملړ کې شته او د اسلامي امارت اړوندي بیلابیل دوسیه ورته جوړی کړي دي. د همدې کبله اړینه ده هغه مهال چې زندانیان آزادیږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمیر کسانو د محکمې د سندونو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې له دې کسانو دوه تنه یې د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوي دي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوې او په دې نوملړ کې نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کاله زندان محکوم شوی دی. له دې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوملړ کې 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او 35 نور بیا چې ډېر شمېر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي دعوه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوملړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دلونو د دین نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیوه خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید د شمیر زندانیان له بنده آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1515 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان له قوله په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمیر زندانیان له بنده آزاد کړي دي. خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکي وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1515 زندانیان له بنده آزاد کړي خو دا ډله پرې قناعت نه لري او وایي ټول 15000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي. او د لمو چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورس پارل شوی نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندانی شوی. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د افغانستان حکومت اتیا تنه نور هم د طالب زندانیانو زندانان چې البته د افغانستان د حکومت سره بندیانو هم آزاد کړل. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې یوه برخه د نږدې 15000 زندانیانو آزادېدل دي. خو دا برخه هم پکې ذکر شوې ده چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې 18 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې په لسګونه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د بریتانیا یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته دوی بریدونه 40% کم شوي دي. نورحال د ډیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 18 ملکیان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سولې ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او اور بند وکړي.
طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 8 ورځو کې په 18 ولایتونو کې 18 تنه ولسي وکړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسلوال طالبان افغان وژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مې په 2 لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر ورځ په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه ردوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیر په پرتله 40% بریدونو کې کمښت راغلی دی. همدارز د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ تیر ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلی لیګټ په خپله ټوټر پاڼه طالبانو ته ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نه شي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلی مجاهد د لیګټ په ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوحې د هوکړې په پلي کېدو کې ده. د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د دواړو لورو لخوا تر پښو لاندې شوې، چې دا د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لوی لامل دی. د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې شدت د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه نه شي زیانمنولی، خو د هوکړې موارد پلي کول به اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوحې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړی و چې 5000 طالب بندیان به په یوه هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي، هغه یې نه دي ترسره کړي.
افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربن غوښتنه کړې، خو طالبان وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوي هوکړې موارد عملي کړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل او اوربن ته زمینه برابره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. تر دې دمه د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو 650 بندیان او د طالبانو لخوا د افغان حکومت زر بندیانو له ډلې 114 بندیان خوشی شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2340 تنو ته ورسید. د افغانستان د امنیت وزارت مسؤلان وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د کابل والي په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غځېدو خبر ورکړی. بیا هم دیوانادر
کوما کونا یویس بیا در ډیګری ده کولا ګری جام کونا لول کونا دهګه
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په ویسنډ کې خپل تشی کراچی ته ناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وای. د شیر محمد په خبره د قرنټین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میاشو ناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د غملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
قرنټین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګ مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والي محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنټین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنټین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2340 مثبت پیخي ثبت شي بي. د خغلی مايات په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډیر تازه پیخي ثبت شي وي. نو موړي 13 ساتونو کې په کوید 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
همیش خوشدار دادم که به طرف اوج
تل مو غواخ ور کړی چې د اوج ټکی تنګدی یو او مړینه مو هم مخ په زیاتې دودا. پرون په کوید 19 ناروغي اخته 12 کسان مړ شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
یک تن به حق رسیدند.
په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته 2001 کسانو لړډلې تر وسه 15 اتیا مړه او 315 نور روغ شوي دي. د امروختیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیریدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 260 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 60 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي دا هیواد په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنیز سکتور لري. د یونام مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز دا څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه کړې دي چې نن د مې په درېیمه نمانځل کېږي. یونام په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. تېره پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړې استازي دبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقونو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنه کول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرقه اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفادې خلک تاوتریخوالي یا بل کوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یوناما ویلي لکرکې ډاکې خبرې ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه له منځه وړي او انساني کرامات ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د شرایطو کې چې کورونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواښ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دبرا لاینز ویلي دا مهال د کرونا په اړه خطرناکې صحي مشورې، ناسم معلومات او پر توتیو ولاړې نظریې په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلي داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنۍ شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یوه غوښتنه ده. یوناما ویلي ملګري ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکوونکي هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یوناما په وینا دوی دې برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یوناما ویلي د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندی ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواښ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواښ سره سره افغان خبریالان خپل دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیره اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یوه مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ، که څه هم ملګري ملتونه افغانستان په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی هیواد بولي، خو سکال دا ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کرونا وایروس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبري مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله الدین راوړي.
سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کرونا ویروس تازه خبرونو ته په تمه وي. دغه ویروس په ټوله نړۍ کې 2,30,000 کسان مړه کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري یې او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې یې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نشوای کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د دې په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بېلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یوه کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توطیو له امله ډېر خپور شوی دی.
اوس هم د کابل او مرکز نه لري کندوز ولایت ته. هلته د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی د کورونه، باغونه او کرنیزې ځمکې تخریبوي او زیات مالي زیان واړوي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره له مرستې سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي. اجمل آریان پرې راپور لري.
د کندز دی علی آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د استنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له څو کلونو راهیسې زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او دې سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړې ده. د علی آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل
ولسوالۍ علی آباد بسیار سیلاب بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علی آباد ولسوالۍ کې خطرناکه سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندوز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل
پروژه های بسیار با هزینه خلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی آزی در پنجام و کارنا
په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغه ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلعزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راديو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سلور بجي او دیر شتقي له احمد تکل د خبرونو لندي زو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اته نوي تنه طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې دا بندیان پرون د ولسمشر له فرمان سره سم له پلچرخي زندان څخه خوشي شول. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې همداراز وی چې طالبانو د روژې د مبارک میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس تنه ملکی افغانان وژلي او 940 نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال وایي چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د دې هیواد په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانیستل شي. په روسیا کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو شمیرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د 1,633 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په داسې حال کې چې پرون هم چارواکو د 9,623 تازه پیښو راپور ورکړی و. او نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي.
د خبرونې په پاتې برخه کې د انصاف پلټ کې او د ورکشو یو عزیزانو خبرونې خبرې کې
د انصاف پلټ کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له ښار نه د مهراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکوونکی آزادی رادیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړې، د یوې پیسې هم تحویل کړې، خو ځمکه یې تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤولو چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د تلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو وایه چې موضوع څه ده.
تقریبا شل کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده د ښاروالۍ له خوا نه. اسناد زه په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد د تعویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې ځمکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمې.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما څه وظیفه کوي؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ.
یو ځل مخکې زه خیرخانه کې ځمکه راکولې، پیسې مې نه درلودې، هغه مسترد شو، بې پیسو همداسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی او که کرایه دی؟
اوس کور لرم، په غه کې لرم، په هغه غره کې چې ورته وایي هغه چلستون را خوښ غره کې هلته مزه سپینګیم خطره نه شو، مګر خطکار لندی آزا گرهی می نوره گرهی می نوره ده خو خطکار جگو دیر جگو از خطر از زن شمال تا دیگه در این شما
هاگه وقت چه تاسی تا دزمک دا ورکر وعده در کرل شوا سی ویل چه دا غزمک با کل در کی
اسیو صاحب دا تقریبا سامیه دی بلا شل نمره و شل نمره و رحمان میره چه دا رکر دا تصمیت که چه دلت تاسی نتباس تندک در کول کیگی
مقصد می داده چه تاسی تا سی ویل چه دا غزمک با کل در کی
بله واده کلی با اسناد ایرا که واده چنه با اسناد ایرا که کتاشی زمان اسناد بینی ادرس دا که اخبار اسناد هم تاشی دلده نبو گوهی
پا آقا وقتی چه تاسی پیسیم تاویل کرده روز تیسه موضوع پیخشوه چه دازمک در نکره
داشی او سر چه رحمان میره که آقا مزک استملاک نشوله استملاک نشوله تاش تا بلزه مزک در کم بلزه مزک در کم آقا خلکو تلقه تولیش وله وای خست زک لالم مغم رئیس ملکت ما سره جنجال وکړو د جنجال کې باندې ویل کې ما زمين نه لري
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې پیسې دې هم تحویل کړې نو جنجال په صدر سره وشو
جنجال خبره معلومه نه ده څو مسله جنجال په چې څه په اړه ویل کې ما زمين نه لري
ها تا چې دغه مراجعه وکړل تا ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې دولت هم مستحق ګڼلې و څه وکړو
راشه ای زو که پیسې دې واخله پیسې دې سره په استقام به واخله ما هغه پیسې دې نه اخلم
ها دا پیسې بیرته درکې
پیسې مې راکې دې سره کم
چې دې صفرونه ته کم کی اوس ته څومره جوړېږي
اته لکه چې کپنځه لکه چې چوکي هم دوه کېږي واه ما 3 ملیون افغانۍ واته 2000 روپۍ ورکړې
وروره ته وایې چې شل کال دې انتظار وېست نو په دې شل کالونو کې خو ډېر تغیرات راغله ډېر بدلونونه راغله ډېر قوانين بدل شو وسه غواړي
زه تا خپل وختونه يم دا نو لکه خپل من نو واسطه لرو نو واسطه وسیله لرو چار دا د خدا یا ازادي را دی ولا چې خلکو په استلا زخم باندې مرهم دي ان بل ته ما تاسو ته راو کوله تلیفون وکړه
څو ځلې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه کړي
یو ځل یې مراجعه دا غصه مې ده مراجعه خو ډېر وکړه چې بیا ځکه تبدیل شوله کنه ځکه رحمان مینه پاتې شو بل ځای ته هغه کړه ولې به رئیس ملکیت په کار ولیکي چې تاسو ته هغه ځکه نه یارم نه یارم ځکه په کابل کې نه لرو خلاص
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویاند اغل نرگس محمد سره شریک کړه اغل محمد د محراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې د ځمکې فورما او اسناد هم لري خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي د دې سرنوشت څه کیږي
سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که دستې ګویا همداسې کوم بل څوک هم د موږ د وطنوال نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي ځکه په دوو کالو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي
اغل مومن دا وای چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3 میلیون او 16 افغانۍ حکومت ته تحویل کړي د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوې کنه قوانين چې کله تغییر وکړي د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډېر زیات تغییر راغلی دی
خو په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکه شته چې هغه مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلې ور بکړل شي
نشم ویلی ځکه چې د موږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي هغه خلک ویني دغه مشکلات درج کیږي به وروسته هغې ته ځواب ورکول کیږي نو د موږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی پریکړه ورسره وکړي
د ده په خبره د خو شل کاله انتظار ایستلې اوس څه وکړي
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي خپل اسناد ټول راوړي تر څو زموږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او وروسته دغه سره هغه څه دغه حق کیږي هغه وایي
ستاسې د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډېر زیات تغییرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده
تاسې له خپل خوا دغه سره سم مرسته کولای شئ
د موږ همکاري به دا وي چې هر وخت چې دوی مربوطه ریاست ته راغ زه مطمئنه یم چې ریاست کې دې ستونزه حل کړي که بیا هم د کومه ستونزه درلوده دوی کولی شي ما سره په اړیکه شي
مننه
په خیر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یې شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې واورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل ده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپله له ده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ډېره مننه دی د سلامونو وایم چې نو ښه دغه نشوي زما ریلان چې ما کړی وو د خدای دار په نامه هغه پیتاسو په کنداسو ما چې زنګ وهي
مننه کوم دوسته ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام رسولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو په سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
دلته له مونږ سره یو جزي والا د جمیلې په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چېرته تللی و میلې ته هلته ترنا پیدا شوي والا چانه پاتې والا کم یې هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره. دا کلیوال مې هم را سره ناست او زه به شمېره در ته ووایم 0 8 0 3 4 شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم 0 8 0 1 0 نالور درې دا مې شمېره ده چې هر چا نه نظره کوي او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده 0 5 2 6 4 9. یو ځلې بیا هم ورته وایم 0 5 2 6 4 9. دا مې د کلیوال شمېره د دلکې همده سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته د زنګ ووایي چې د وخت را کولو نه مې یوه دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې دومره یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره په ګول سکار په نامه دی سکیږي. دا مسلمان دی موږ ته په لاره کې نه راځي د پروا سي په شفاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سي پرو سو شفاش اته څنګه تلیش په تلیش. نن دا نه پیغام نشه کې چې مسلمانی
دلته یدانه دغه ما تمالم دی چې شیڅوی دي ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشر ده هو مینو وردا شیڅوی دي نو هله ته پټي یا دغه د معلم بار دی نو اړیو کوز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبار ما سره ته ما څنګه سلام
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړې ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی. که چیرې زموږ ژغ اوري، زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي، موږ به د ده وځای ته ورسو. 0 اویا 2 اویا 3 6 0 6 دغه داوتنامې چې ولزه د ژړې ولسوالۍ یم. 2 کاله مې کېږي د کرزي په 2م کال د کوره سه وتلی یم. نو دغه ته موږ انتظار یو، دغه نمبر ته چې زنګ ووهي د داوت په نامه موږ ورته انتظار یو. هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای دي موږ ته را یاد کړي، موږ به ورسو خپل کور ته به را ورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې د هرات په مهاجرینو کې ده، د هرات په هغه مهاجرینو بې ځای شوو خلکو کې چې د خورښ د مربوطاتو دي. د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري، د هرات و بې ځای شوو خلکو ته دې راشي او د کرخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحه کې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځای شوو کورنیو پر ځای باندې ده. د انجلۍ په عمر باندې د 2 کالو ده، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دغه انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي، په څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم، شاید فخیر فکرات دا ازادی را دیو دا لغه دلتا دا شاولی کورت پول اسوالی که دا سربان تسیمن که دا بلانی دو پکلی که یو دونیم کالا یا دری کالا در مخ دلتا یو نپار پیدا سو و جلی او انو دا غد شد ستی سرائی دی سراری شاگوتی سرخیزی کالی جی یا دویر دایوالا دویر گوتی پری جی انو دا چه دونیم کالا یا دری کالا در مخ دلتا کلی که پیدا سو اسکر پیدا کلی و باره راوی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 5.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وخت وروسته به راستو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر موده کېږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست، لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی رادیو کا کوم کتاب دې دغه سلام نو ام بعد سلام از ماده پیغام دې زموږ شناخته ورک دي کرام نیږي یار نس کار کې چې ورته دې موږ کلا د سوالی دې د غوري دې سینې دې کده زما زر اوریز ما سره دې په دغه شنه را دې کوي چې دا دې شنه لري 0 0 3 0 3 0 0 سلام په احترام آزادی رادیو ما پیغام نشه.
السلام علیکم، سبحان غی سوالات خبر کوم. نوم شرف الدین دی، نو یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله دی، دا څنګه کال کې لا درک سوې ده. که سره معلومات لري په دغه شمالي د ما سره تماس ونی 0 0 0 9 0 2 0 0 4 1 او یو لا څه کوي ځای زالري چار سره معلومات راکړي. سبحان غی سوالات د پنیراک د قریه ته خبر کوم.
بیا السلام علیکم، زه محمد ایثار افغان یم د کندهار. زما یو د ښاغلي ورک زه د کاله کېږي مخکې مې پیغام څه کړی خو متا چې څنګه چې به یو ځای راوړو چې دا کړم دا څنګه نه خو کدا و تر معلومې یا غریب ما د سم ځای راوښي کو نړۍ چې وڅا کاله کېږي چې ورک شوی دا
نو بس تندویش تو کار دی ار ور مسلمان قدام معلم نه نو ماتر دې پدغه پښتنیش مرا اړیکه ونی سي سپر و سپر درې و شپاش اته درې و پنده او بل شي را سپر و اته یو یو سلور سلور نه شپاش و اگر دې دې زنده بعد خدای ته امان.
السلام علیکم د بارغز سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی سره تماس کیم. زه ورک دوه سلره مجبنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی دا د وی نه سکریټ نه درک سوې ده نو کار سره معلومات ولې پر دا چې مال ما سره اړیکه ونیسي. سپر و سپر دوار شپاج د دوا و د دری شپاج یو بس وخت دې. السلام علیکم د بنغس ولا د بنمرغاز د سوالیه د پنیرک د کلی سفرکم ا موږ یو قریب د 25 کال کې نه درک دی ا موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کې لیدل معنا چیرې دی مرده کې ژوند دی په نامه د فیض احمد او مانند یار محمد چې هر څه معلومات لري د غزما د قریب چې فیض احمد نومې په وسره ګمرند د 25 کال کې نه درک نه هر څه کې معلومات لري راښ مې د ما سره هړي کې منسي څه پر و څه پر چلور چلور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسلین لاغمان علیندار ولسوالین نے تماس نیولے تقریبا سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورو میں نادرہ کتوے گا او کچا تے پتہ ہوئی منگ پر پندگا شمیرا باندے ادرس را کی کابل کی مکور گا تلیفون شمیرا میں سفر و آتا
حکمت اللہ کا چیری دا حکمت لا چاته یا چل بل دا ماش مرا لسات کی سپر وسو یا یا لیش سلیش سپر بل شمیرا د سپر سپر یا د پنجو سلسو یا یا شپوش یا تخرم سپر وسو یا یا لیش سلیش بل شمیرا د سپر یا د پنجو سلسو یا یا شپوش وسلام.
زما یو ورڅ وی دی د نسیم په نامه دی په دایره سره باندې شګول دی او په دایره ته دوی ګوت نه ستا ما چې وی دی د یو لا چې درې ګوت دی دغه د مشیدان مایدن پر ایستل کې دی من په ولایت کې د ورڅ وی دی کارچا مګدلې مزما چې په شمیره دی ما ته زنګ وی ما چې په شمیره ده سپر و سو درې شپږ دوه و و انځه شپږ.
السلام علیکم زرافی آنلاین د کابل ولایت کمپنی سینینا نه پیغام پریدم. موږ یو کوچنی ماشوم د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظر کړی دا چې چاته درک معلومی نو خو دغه شمیره دې اړیکه ونیسي سره صفر و و یو نه نه درې یو درې څلور صفر واویا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړي صفر واویا یو څلور نه نه یو دېش څلور دېش ډیره مننه به مو د خدای د پاره ډیره دعا به درته کوو او ان شاء الله د خدای د رضا د پاره یو کې منم.
السلام علیکم زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د شیدو ولسوالۍ د خلیل آباد د کلی نه. زما یو دوست په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې ګل نبی نوم یې وو او ضرور یې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوږ دوست دی که زما دا اواز زوري نو زمان رحمان دی زما دا اواز زوري زما د ټلیفون شمیره ده صفر واویا پنځنوي پنځاویا شپږ سوه شپږ اویا په دې نمبر دې راته زنګ ووایي او ګل ندی زما را دې دوست نوم دی ګل ندی او د ورور نوم یې سرزلی او د قندوز ولایت دی کچیته زما واز زاورین ما دې په دغه شمیره باندې زنګ وای. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان شار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور د حسن میګی دا اته نه کال کیږي سیورګ دا دی علامیر زوی دا که په خپل غاګاوری یا بل څوک هغه مرګری غاګاوری یا نور مسلمانان غاګاوری به هیله کوم مونږ خبر را کی په دغه شماره کی پر وایا دریدیس چلو سو چلور پنځوس بل شماره کی پر و شپږ شپېته پنځه ویس دوه سوه پنځه پنځوس یو بیا یې هم تکراروم کی پر و شپږ شپږ دوه پنځه دوه پنځه پنځه یو. سلام احترام.
بله السلام علیکم. مزد زادر ولاد شمزی رسالی قراجی سلی زنجیر دخوا و تاس تا زنگ ما زنگ ولی دی او دا پیغام سپوان لگه نامار بارخان می سپری با افق کالکی سلخت لکور زخنا را بنا برکت سایگا سلخت بارخان زنگ آواز آوری سلخت بارخان تاس لنو خلق معلومات لری اسلامی لری ولی ونسی زنگ موسم حال مات رہے تھے اور پردہ نمبر بھی زنگ ہوئے کتر آگیا کرسل ویس ویڈیر پاکستا ہو اتا آکیا کختل ادار خان میں آواز آ رہے یا ادار خان پاک انہوں کا مال مات لے رہے پولی اسلامی اندر بھی ہمیں سے موسم حال مات رہے تھے اور پردہ نمبر بھی زنگ ہوئے خوزر سرادمہ ساہل
دا کابل خاکدبار سالی سخ خبرکم زما دا اکا زوی و مصباح‌الله نومېږي. د پنځه اوولس کاله به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړه نو مونږ در په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي چې هغه جایزه هم لري. صفر اویا درې درې پنځوس نه دېرش درې پنځوس نه سوه دوه شپېته. خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سره مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. زامین اللہ زابل ولایت تشریف سپاد ولسوالی سے آزادی رادیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ښار ته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ شپږ صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ اتیا شماره یو ځای واوي شماره بله ده صفر اتا اویا یو سل شل څلوېښت یو شپېته تقریبا دولس یا دیارلس کاله عمر لري. سپینه خولۍ یې پر سر ده. شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپلې کوره څخه نادرکه دی دی حافظ. ازادي راډیو سره دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت
الله. السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وسلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. پیغام آزادی راډیو ته پیغام چې زما یو ورور دی د قدرت الله په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کلنو چې نادرکه سوی دی د هلمند په ولایت کښې د کلات ولسوالۍ کښې په درکه نه دی ولوم کار چې هر ورور پیدا کړی دی دا زما لمبر دی صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته. السلام علیکم.
بلی سلام علیکم د دې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 3 کاله عمر لري، د شپږ میاشتې کېږي نه ده راکړ شوی دی، او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه 2 یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و، او نشانې دا ده چې سر یې کوچنی دی، په سترګو سترګې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی، او راډیو یا ایم پی 3 ورسره په لاس کښې، ګوشکۍ یې په غوږونو کې، سګرټ هم ډېر څکي. که چا ته په مخه باندې ورشي یا چا ته یې معلومات وي، مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ: 0 0 0 4 2 8 9.